فقط په حق له معلومات تر لاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی په څو کیلومتر کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. خوښه وکړه د زدهکوونکو نیوزرلینډ یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسي پورې مربوط دی او دغه هیواد چې دی په خپله د بحري الکاهل په جنوب لویدیځ کې د 1600 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې دغه برخه چې د پخپله د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی دا هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنو زده کوونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نومونو دوه اصلي ټاپوګانې لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګانې هم په دې هیواد کې موجود دي او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیله کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنۍ د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چنان نیوزرلینډ هیواد یې د یو بل سره جلا کړي دي او د جنوب ټاپو ډېر وسعت یې پکې رامنځته کړی دی. او همچنان د دې ترڅنګ د کوک افنا د دواړو ټاپوګانو یو له بل څخه بیل کړي دي، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دي بلکې د کوک افنا هم دغه دواړه ټاپوګان یو له بل څخه بیل کړي دي. د نیوزرلینډ مساحت د نږدې چې دی درنو زده کوونکو درې پر څلورو برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی چې ډېر مهم جنوبي الپونه چې دي یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیځ پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېره لوړه سوکه یې د کوک سوکه ده چې کوک په خپله په 3500 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سوکه چې د 3500 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوښه وګړي زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلینډ جغرافي موقعیت ته وګورو نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې د نیوزرلینډ هیواد په خپله ډېر زیات وسعت یې هم لویوالی نه لري، نو اوږده سیندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي یا هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سیندونه چې دي په خپله یو په خپله د ویکاتو په نامه سره یادیږي او بل په خپله د کلوتا په نامه سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سیندونه دي کوم چې په نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه قدرمنه وګړي زده کوونکو، نیوزرلینډ هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سیندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سیندونه چې دي د نیوزرلینډ هیواد کې موقعیت لري هغه لاندې دي او هم چنان زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سیندونه کې چې دا د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چنان د دې هیواد د سیندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ستر کیږي. هم چې نن د استرالیا پر خلاف نیوزرلینډ ډېر باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلینډ به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت یې زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب هوا چې ده په خپل مرطوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دی. خوښه وګړي زده کوونکو، هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلینډ په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې پراخوالی چې دی لویوالی چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی او دغه هیواد شدید رنوزکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډین سره ورسېدل نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیون څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلوده. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 15 تنو ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 15 تنو ته رسیږي چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک چې دي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان هیوادونو څخه نیوزرلینډ ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلینډ کې ژوند کوي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې میشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی او خپل ورځنی چارې پر کوي. د نیوزرلینډ مهم ښار چې دی درنو زده کوونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د نیوزرلینډ هیواد د اقتصادي حالیت په هکله لولو چې نیوزرلینډ هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلینډ هیواد مرکز دی یا هم مرکزي برخه شمېرل کېږي له 300 زرو څخه زیات نفوس پکښې موجود دي. نو نیوزرلینډ یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ژوند بڼه یې په عصري ډول سره ده د خارجي هیوادونو په څیر باندې د دوی د ژوند بڼه چې ده په ډېره سمبال او ډېره ښه سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره ځمکې چې دي درنو زده کوونکو غرنۍ دي او خاوره یې زیاتره برخه چې ده په ساحلي جلګو کې کرکلې ته برابره ده چې په عمومي توګه په دغه خاوره کې په زیاته کچه سره یې غنم، اوربشې، جوار او د څارویو لپاره واښه پکښې کرل کېږي چې دا ښه حاصلخیزې ځمکې هم لري چې د دې هیواد د مناسب آب هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکښې وسی او هم چنان دوی خپلې ورځنیزې اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دا خبره باید زموږ ستاسو په یاد واوسېږي چې په دغه هیواد کې کرنه وروسته د مالدارۍ څخه په دویمه درجه کې راځي چې د څارویو روزنه د ځانګړې توګه په دې برخه کې پسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کاني توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته یې نور هم پراختیا ورکړې ده هغه په خپله زیات شمېر فلزات دي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړیو کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمېرل کېدله. هم چنان بله برخه چې ده د ډبرو سکاره دي چې د دې هیواد کې په زیاته کچه سره موندل کېږي او د نیوزرلینډ صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګیو او سیمهییزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دي اقتصادي دي پر دې برخه باندې ولاړ دي او په زیاته کچه سره په دې برخه کې ترې استفاده کوي او په هغو سیندونو کې د اوبو له پراخو منبعو څخه هم په زیاته کچه ګټه اخیستل کېږي چې برېښنا د تولید وړتیا لري او په سلو کې 48 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د نیوزرلینډ هیواد په هکله معلومات ولوستل هیله ده چې یو څه پوسي وي یا یو څه مزده کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د انتارکټیکا یا هم جنوب قطب په هکله باندې به معلومات لاسته راوړو چې انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځکه ګلالۍ زده کوونکو انتارکټیکا یا هم جنوبي قطب چې دی دا په خپله هغه لویه وچه له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایرې په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو لوستلی و چې موږ ویل ځمکه پر دوه برابرو برخو باندې ویشل شوې ده چې یوې برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه انتارکټیکا هم د جنوب قطب د دایرې په جنوب کې موقعیت لري، په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دې چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر، اتلانتیک سمندر چې اتلس سمندر دی هم جوړ توایو او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه دا چاپیره شوی دی یا هم پوشه شوی دی. هغه اوبه چې د انتارکټیکا په چاپیره کې هم په شاوخوا کې موجود دي ځینې پوهان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انتارکټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه وروسته د نړۍ څلورمه لویه وچه په نامه سره نومولې ده چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخوا کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دغه لویه وچه د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګ د مزویو وچو له جملو څخه ده چې د کنګل لویو ټوټو محاصره کړی ده. د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې اوبه دي، دا د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کېده چې انتارکټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي وه چې انتارکټیکا د اوسېدلو وړ او د ښه اقلیم لرونکو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې انسان کولی شي چې دلته استوګنه وکړي. او په 1988 میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر جیمز کوک نومېده په نامه سره یادېده له هغه څخه وروسته وکولی سوی چې په ډېر زیار سره ځان د دې لویې وچې په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان نه لري ځکه دا ټوله سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې وه. او کله چې ده د دې ساحې څخه لیدنه وکړه نو ده وویله چې حتی یو حیوان هم نسي کولی د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. ورسته بیا درنو زده کوونکو د هغه څخه وروسته د انټارکټیکا په حقله د 50 کال وروسته په 1913 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نامه سره بریالی شو چې د جنوبي امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبي قطب انټارکټیکا ډیرې نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1911 کال کې د دوو کشفیاتو ډلو ترمنځ د انټارکټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د قوو یو افسر په مشرۍ د روبرت پالنک اسکاټ په نامه سره یو ژورنالیست هات و چې یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نامه سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپله د نوې ورځو په مسافرت له تېرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2902 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 14 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بالاخره دوی وکټل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ او تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجو ته رسیږي چې هیڅ بوټي په دې لویه وچه کې د لویدلو توان نه لري او دا یو ډېر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژوند کوم کو هله دا چې تر دې دم پرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سې جو پدې بو سی وی اس سی انټارکټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوسراتون کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه ځکون کې به د کورنۍ دنده په خپل کتابچو کې جواب وي. نمرنې سوال د انټارکټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیل شوی ده. دویم سوال نیوزیلند په حق خپل معلوم از د معلومات وړي کی. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نو درنه کول لې ځکون کوم مرستاس دن زلوس په همدې ځای باندې پاتره سيږي. هله د یو سمز د کړو او سيږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرې جام دلا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمن او ګل علی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامه بم پتنوي زبرشن خان خور یو زری به هم تاسو ټول تشرغلاس وایم د لسم ټول کی جغرافیه مزمن ویم لوسته هله د چیرې تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیټ ډول سره زکړی وو سړي هم نو لوسته د پرامه د کی سره راغلی وو سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پر تاسو ټول درنه سکون کی باید خپل ځنو سره خپل کتاب چاو کولم ولری تر سو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات وقبل کتابچو کې لزرنو سره نوٹ کړئ او لا پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د ولسم لوست موضوع په لوست کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چنان د زنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او پاک لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ولری د کون کو د پرته وجو دقت په هله یې ما هله ده چې تاسو ټول درنه ځکون کې د لوست پر راسره مرته او کلیه ولې څه ذکرین. ولالې ز د کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لدا د چمو راو تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مسنوي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سی نن مراد به موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ز د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکې او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او بدنیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستر هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توکي دي هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسېږي، ځکه که چیرې زموږ او ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسېږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه واوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دویم یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چې څخه دي، انسانانو، ژوو، بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شناندې دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان بیا کوم شان ته ویل کېږي چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ او تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپله اوبه دي، تیږه ده، خاوره ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل جلاله د طبیعي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کې د اجزاو بیلابیلې برخې ترمنځ طبعی انډوال موجود دی یا هم تفاوت یې پکې کېسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي نو د ژوند چاپریال به ناوړې اغیزې وکړي او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالۍ زده کوونکو، طبعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سیندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کېږي او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توام ورکړی دی، نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سیندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سیندونه د مهمو چاپریال لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. موږ ویلی سو چې په طبعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی سو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کېږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپلو اړتیاو او امکاناتو د پوره کولو لپاره لومړنی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړلې، او وروسته د هغه څخه شنه او شیراز ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دوی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله د انسانانو لپاره دا ټول شیان په خپل خلقت کې پیدا کړي و د هغوی لپاره یې بیلابیل د ژوند امکانات پیدا کړي، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکي سیمې پیدا کړي، به د خوراکي توکو د فارې مختلف څنګ ورته جوړ کړي وي، او هم چنان د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکي جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړي وي چې د دې لارې سره ټول انسانان کولی شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي، چې وروسته بیا په همدغو سیندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې وپوهېدل چې دوی څنګه کولی شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ او ستاسو فریضه ده. درنو قدرمنو زده کوونکو، غریب کې تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تېرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په هکله معلومات ولو. ځنګلونه په خپله درنو زده کوونکو خو د ژوند یا هم حیوانات او انساناتو ته پښون کې استر اهمیت لري. خو جنگلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډيره بډایه برخه جوړونکو له جمهور خشمیر کېږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي الوتونکي ژوي چې دي په جنگلونو کې خپل ژوند تیروي او دی په جنگلونو کې د دې ژوند د جنگلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چې نن د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري چې طبیعي جنگلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په برخه کړی دی. یعنې جنگلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زموږ ستاسو د ژوند په شراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ جنگلونه هغه سرچینې دي چې زموږ ستاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ ستاسو د زیات شمېر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه جنگلونه یوازینۍ هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګېږي نو په هغه وخت کې جنگلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درختې چې دي دغه کاربن ډای اکساید خپل ځان ته کشوي چې له همدې عمله څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې دي د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د جنگلونو د لحاظه یا هم د جنگلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي بلکې د دې ترڅنګ انسانان هم همچنان د جنگلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماریو په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کېږي. خو زموږ ستاسو وجیبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د جنگلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو جنگلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ جنگلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي جنگلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنۍ کوچنۍ پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دویم هم پلن پاڼې لرونکي جنگلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل شو چې د دې تر څنګ دریمه برخه چې ده هغه په خپل هغه ځنګلونه دي کوم چې هم ستنې پاڼې لرونکي دغه ونې پکې موجود وي او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونې پکې موجود وي اوسېږي. نو دغه دواړه ډوله درختې چې پکې موجود وي اوسېږي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کېږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري چې دا ټول زموږ او ستاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو ستاسو د دند لرو تر څو موږ او تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستلي دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو چې ځنګلونه زموږ ستاسو ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ ستاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شپېدو د مخنیوي کوي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي او هم چې نن د دې تر څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمېر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي چې هغه شته تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کېږي او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې وړ بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یې هم شاوخوا راته سمسوره او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې د زموږ ستاسو چاپریال سمسور کی بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه د زموږ ستاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ ستاسو د ورځنۍ اړتیاو پر درغونه کې سلپي سره همکاري کوي. نو موږ ویل شو چې د سرځایونو اصلاح او بیا رغونه هم په دې کې شامل ده چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پیمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پر روزنه کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي چې د زمرستاسو په ژوند کې کچيري زنګلون موجود ونه اوسې نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو ځکه زنګلون دي چې کاربن ډای اکساید جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي او موږ او تاسو کولای شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي د زنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پوهېدلي اوسېږي او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې زنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د زنګلونو څخه ساتنه وکړو نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوست راتلونکو برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ته تاسو ټول قدر منځ ته کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ پوښتنې تکراروم لومړنی سوال د ځنګلونو نقص موږ په ژوند کې څه شی دی دویم سوال آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي دریم سوال د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي نور نو درنو او قدر منځ ته کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړی اوسېږي او پیسې پوسېږي وسری تربل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرې جام دلا پمان شو وخت ولري
ختمې زنجیرې کاشکې تاله تلې وې ختمې زنجیرې ختمې زنجیرې کاشکې تاله تلې وې تد ناراتلې اختر یار مې زنجیری زلط خورا ہم وطن شمع.